سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب پر اول پنده کې پرون ماسپخین د یو خوانزي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همدارز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. تر اوسه دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزی، د عظمت الله عمرزي څلور وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی څلور دیرشو چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 18 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې څلور کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې ویل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومیا سره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبرپاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 13,515 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانیستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستانه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ نه ویشت غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکوي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یوه راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقلیمی بدلون ناور اغیزې د کرنې او مالداری پر محصولاتو منفی اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شوه چې د رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشتوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کنفرانس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کنفرانس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرله پسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظاتو له کبله ویستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله سو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغېزې چې په افغانستان دي، لکه وچکالۍ تېرې سوې، اسومو موده وړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوي دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هدي دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې سوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کښېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه. facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-0 د کرکټ لوبلړې ګټلې ده.
Amazing shot from Azmatullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 اورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلید چې 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 اورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 4.4 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن 2-2 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبی او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا ورته چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر د خوانځي زکونکي او د پانتون ماسلان وای د یوی خو خود طالبان حکومت زکړی محدود کړی دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز زکونکو سره مناسب چلند نکوي.
مګر سه خورتي لرل چې هغه هم مهربانه او هم په ښه چلند سره کول شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو ولې خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
علت لیوی داسې جلی څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د محصلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم وو، په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه وو خبر، خو موږ ساتیری کوي، زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغې همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر د نن ورځې پورې نه ایرېږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. یو شمیر زده کوونکی وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څېر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې هکله وایي.
دیکتاتوری استاد لري، بعض خلک دي، بعض استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردان سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولای شي او پوهې کړي هغه څه چې لري ډېر ښه ورته انتقال کړي، نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډېر شاګرد سره نږدې دا به ډېر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري وکوي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کوی په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپله د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کوتل او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړې، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې دی استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول ډېر ښه او ډېر در سره نږدې صنف ته چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې واخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه زما په نظر او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به همداسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي. څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه سیلف کانفیډنس ورته وایي.